ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منې د خبرونه د سر موضوع د ګندارا سیولایزیشن پاړه باندې یا د ګندارا تهذیب پاړه باندې په مرکز کې په قومي سمله کې یو قرارداد وړاندې شوې ده. په صوبای خیبر پختونخوا کې سیاستوال وایي چې دا د صوبې په اختیاراتو باندې یو گزار ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه عوامي نیشنل ګوند او تحریک انصاف ګوند د ګندارا کوریډور بل مخالفت کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي باید مرکز د صوبې بقایجات ورکولو لپاره عملی اقدامات وکړي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټې غونډې کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. عوامي نیشنل ګوند او تحریک انصاف وایي په قومي اسمبلی کې د ګندارا کوریډور بل غیر عیني دی او د دې مقصد د خیبر پختونخوا حقونه غصب کول دي. پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی د اپریل پر دویمه د ګندارا کوریډور په نوم بل د قومي اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی و چې د ده په وینا مقصد یې پاکستان په سیمه کې د بد مذهب اکثریتي هیوادونو سره وصل کول دي. د دې بل مقصد پاکستان د زیارتونو تر ټولو غوره ځای او د ګندارا سیاحت په نړیوال مرکز بدلول دي. خو د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا ویاندې سمر بلور نن مشال ریډیو ته وویل چې اتلسم آئینی ترمیم تر مخه دا صوبایي معامله ده او په دې کې د مرکز هیڅ رول نشته.
دا اوس صوبائی معاملات دی صوبہ بدا ہینڈل کئی اور گندھارا ہائی لائٹ کولو دا پارا غی اپ لفٹ دا پارا کافی کار شوی دی صوبے کے نو دا مونگ بلے پل یو صوبائی چکو زمونگ ایسٹ دی مونگ فیڈرل گورنمنٹ تپرے دو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده او د دې خلاف به آواز پورته کوي. په پاکستان کې د اتلسم آئینی ترمیم وروستو د سیلګرۍ او لرغوني آثار واک صوبو ته ورکړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا تیلو او ګیس د ګټې او د قبایلي دلو د برخې اخیستو ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د خیبر پختونخوا سره باندې 1400 روپۍ قرضدار دی چې پکې د بجلی تیلو او ګیس ګټې ترڅنګ هغه پیسې شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 میلادي کال کې په صوبه کې د قبایلي ذلو تر ورګډېدو وروسته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان ایف سي څخه ورکړی وی. دی وایي چې صوبایي حکومت د هغو پیسو اخیستو لپاره اسناد تیار کړي دي او وفاق به قانع کوي چې دغه پیسې واپس کړي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او د ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شاډي افیر یا ناظم الامور جنید وزیری سره ولیدل. وزارت په بیان کې ویلي دي چې راشد د پاکستان له سفارت ورغلي پلاوي ته وویل چې د کډوالو موضوع دواړخیزه ده او باید په دې اړه پریکړې هم د دواړو هیوادونو په تفاهم وشي او د یو میکانیزم تر جوړېدو پورې باید کډوال ونه ځورول شي. دا غونډه پر داسې مهال شوې ده چې په پاکستان کې حکومت له تېرې میاشتې راهیسې د افغان سیټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه د معلوماتو غونډولو بهیر پیل کړی دی. د سند او پنجاب صوبایي حکومتونو ویلي دي چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي. طالبانو حکومت وایي چې د دوو نړیوالو نه حکومتي ادارو په مرسته یې هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته سپارلي دي چې ایران له خپلې خاورې وستلي و. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې هغه ماشومان یې د مسونیت پر لوري د حرکت او د جګړه دپلو ماشومانو یا وار چایلډ ادارو په همکارۍ له هرات خپلو کورونو ته لېږدولي دي. بیان وایي په هغو ماشومانو کې درویش د سرایپل، 14 د فاریاب، 5 د غزنی، 3 د کاپیسا او 1 د زابل ولایت اوسیدونکي ماشوم دي. هغو دواړو نه حکومتي ادارو د ټولو ماشومانو کرایه، خواړه او د جامو لګښتونه پریکړی دي. سرچینی وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فردا ترلاسه کړي معلوماتو له مخې په میندني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطینی ډلو په ګډون د عراق لخوا ملاتړ شوي ملیشي په وروستو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټنلونو یا سرنګونو پټې ستراتیژیکي غونډې کړي. د ملیشو سره تړلی سرچینو فردا ریډیو ته وویل چې په دې غونډو کې د عراق د کتائب، حزب الله، النجابه، بدر تنظیم او په یمن کې د حوثی یاغیانو استازو په ګډون د ایران ملاتړ ډلو استازو ګډون کړی و. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبری غړی درته وړاندې کوو. که تر پای را سره مل پاتې شوی زنیدا مهم مطالب به هم ووري. د گندارا تهذیب او تمدن پاړه باندې یو بل په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی دی، خو په صوبه کې واکمن تحریک انصاف او عوامي نشر ګوند د دغه خبرې مخالفت کوي.
کوم بل پیش شوی دی ډاکټر رمیش کمار پتھرو دا د 18ویں آئینی ترمیم باندې صوبائی خود مختاری باندې حمله تا پی او سینټرلائزډ سسټم جوړول غواړي.
په صوبه کې د بجلی او د نورو وسایلو د ګټو پاړه باندې د صوبایي سمره پخوانی غړی احمد کندی وایي
دا ډېر سینسیټیو وړ غټ چیلنجز دي. کنه د کنټبل پښتونخوا لپاره خاص کار مطلب که دا چاړه به راښکلی کېږي نو ټولو نولو په خیبر پښتونخوا باندې راښکلی کېږي.
او په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو کې افغان جونې آیا سکولونو ته ځي؟
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو هغه نجونې غټې دي او یو سلو نوي پورې نجونې موږ ګورنمنټ ګرلز سکولونو ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړې دي.
دا او یو شمیر نور مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ اوسه. اوبدن ګوتاس مشال لري ته غوګي او دا خبري غړای دا زستاسو قربا مجید بابر یم د خبرونه په لور ورزو او د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا ځینې ګوندونو چې په عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند هم شامل دي په قومي سملا کې د یو نوی وړاندې شوی بل مخالفت کړی دی. د اپریل پر سلورمه دا بل چې ګندارا کوریډور نومیږي د پاکستان هندو کونسل د غړي ډاکټر رمیش کمار لخوا وړاندې کړل شو. د بل د کېدو پر مهال ویل شوی وو چې دا اقدام په دې مخه کیږي چې پاکستان د بد مت منونکو لپاره په یو نړیوال ډګر برابر کړ شي، خو په مخالفت کې ځینې ګوندونه وایي مرکز د هغوی له مشاورته پرته دا کار کوي نو دا د صوبایي خودمختاري خلاف یو ګام دی. له پیښوره شبیر احمد جان په دې اړه باندې راپور لري.
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې دا پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی لخوا د اپریل په سلورمه د ګندهارا کوریډور په نوم یو بل وړاندې کړی شوی چې د په وینا مقصد یې پاکستان د بود مت مذهب منونکو لپاره یو نړیوال مقام جوړول دي. خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر دې سخت غبرګون ناغلی دی او دا د صوبې په خپلواکۍ او د صوبې په وسایلو ډاکه بللې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ترجمان سمر هارون بلور د اپریل په 15مه په دې بابله مشال
کوم بل پیش شوی دی ډاکټر رمیش کمار پتھرو دا د 18ویں آئینی ترمیم باندې صوبائی خود مختاری باندې حمله تا پی او سینٹرلائزڈ سسٹم جوړول غواړي او 2000 نه زیات کوم بودھسٹ مونیومنٹس دی او گندھارا والا چې کوم زمونږ نام تو ګرام تو چې کوم لوکیشنز دی هغه دی اسلام آباد نه کنټرول کول غواړي. دا اوس صوبائی معاملات دی صوبا بدا ہینڈل کوي او گندھارا ہائی لائٹ کول او د پارا وی اپلیفټ د پارا کافی کار شوی دی سو دیکھے نو دا مونگ بلے پل یو صوبائی چکم زمونگ ایسر دی مونگ فیڈرل گورنمنٹ تپری دو
ریوائی روان دینا مرکزی حکومت دا صوبے دا بجلے دا گیس او دا ابو مالی حقونا نور کبی دی جاتے وی چھ روان دے ہم 2023 کال کی ہم دے رمیش کمار دا گندھارا ایکٹ 2023 بل روان دے کڑے ہو کم چھ دا پی ڈی ایم حکومت کی قائمی سملے نا پاس شوی ولی بیا سینٹ قائمہ کمیٹے پدی بنیاد مسترد کڑے چھ پدی کے دا صوبوں سرا سلا نہ دا شوی دا غڑول دا پاکستان تحریک انصاف ہم پدی بابلہ ایکس باندې چوړان دي ټټرو بیان ناغلي چې دوی به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره دا مسله پورته کوي ځکه دوی هم دا د صوبې په خپلواکۍ گزار بلي. پېښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې بابله مشال لیړو ته وایي چې تلسم آئینی بدلون وروسته دا د صوبو حق دی او باید پارلیمان کې د دې سخت مخالفت وشي، په خصوصي توګه د هغه غړو لخوا د چا چې پښتونخوا سره تعلق دی.
کم فدرل لیجسلیټیو لیست دی، هغه لیست چې په کم باندې وفاق یا مجلس شورا قانون سازی کولی شي هغه کې ټوریزم نشته. دا د صوبو منډیټ دی، دا د صوبو سره اختیار دی. کلتور چې کم دی دا هم د صوبو اختیار دی. په دې کې وفاق سره نشي کولی، نه قانون سازی په دې باندې کول، دا غیر آئینی ده. دا په هیڅ جوړ آئین سره یکسانیت کې نه ده، بلکې دا آئین متصادم ده. د دې په هر طور مذمت پکار دی، ځکه چې دا د صوبې په وسایلو باندې یو ډاکه ده.
قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی یاد بل تر مخه د نړۍ 5% آبادی چې شوخه 1.5 میلیونه خلک جوړیږي لابد مت مذهب سره تعلق لري، او د دې مذهب منونکي زیاتره په جاپان، کوریا، چین، سریلانکا، سنگاپور، میانمار، بوټان، تایلند، ویتنام، کمبوډیا، لاوس او منګولیا کې ژوند کوي. چې په بیلابیل وختونو کې په خیبر پختونخوا کې موجود دی لرغونی آثارو دوره هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا د مالی بحران، بیروزګاری او بدامنۍ سره مخ ده. د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت او وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې دي، او یو شمیر پرمختیایي منصوبې د مالی پانګو د کمی له کبله د زن ښکار دي. په عین حال کې په صوبه کې امنیتي وضع هم په خرابېدو ده، او د صوبې په جنوبي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو او وادي وګړو بریدونه ډېر شوي دي. د صوبایي او مرکزي حکومت ترمنځ اختلاف د صوبې پرمختیایي مزل څنګه اغیزمن کولی شي؟ په دې اړه معلومات د شاهین بنیري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د مالی پانګو د کمی له کبله پرمختیایي کارونه د زن ښکار دي، په یو شمیر سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده، او د شیانو لوړو بیو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د سنی اتحاد کونسل په مشرۍ د صوبایي حکومت او په مرکز کې د ائتلافي حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. اپوزیشن ګوندونه او د چارو شنونکي وایي چې دا اختلاف د صوبې پرمختیایي مزل او د خلکو ژوند اغیزمن کولی شي، او اوس وخت دی چې دواړه حکومتونه د ترهګرۍ ځپلې صوبې د پرمختګ او خلکو د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص منافع په مت کې د ګټې ترلاسه کولو لپاره هیڅ تیاری نه ده کړې، او د دې ستونزې د هواري صلاحیت هم نه لري.
دا ډېر سینسیټیو او ډېر غټ چیلنجز دي کنه د کنسبل پښتونخوا لپاره، خاص کر مطلب کدا چاړه به راخلی کیږي نو ټولو نوو په خیبر پښتونخوا باندې راخلی کیږي. ولې زمونږ چې کوم دلته داخله راغلي دي دا په دې خبره باندې دومره پوه نه لري. مینډیټ خوشته دی ورسره دی په کومه لار باندې دا شی غفل غواړي، دم دړاکې، بدمشي، دا شی داسې نه کیږي چې کوم دی کنه. یو بهانه هم ده چې فیډرل ګورنمنټ سره د دې تعلق ټیک نه دی. نورو صوبو کې دا مسئله نه ده. تو سن ته وګوره، بلوچستان ته وګوره، پنجاب ته وګوره، هغه ډېر هوم ورک روان کړی دی. ګوره او زمونږ چې کوم شی دی کنه دا مطلب اوس ان اف سی نه کی ټول نغټ نقصان چې کوم دې ټیم خبر تاسو خاطر دي، خو زموږ د خلکو ته پته نه کی په دې خبره باندې.
د کندی په وینا باید صوبایي حکومت د سیاسي اختلاف پر ځای د صوبې ګټې په پام کې ونیسي، او د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په شریکه کار وکړي. د مارچ په 9 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې باید مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې صوبې ته خپلې 1.5 ټریلیون روپے ورکی، گنی نو صوبه با خلکو ته بجلی پارزان بیا ورکی او دغه پیسې با د مرکزی حکومت د پانګو نه پرې کوي. خو په پیښور کې شنون کې خبریال علی اکبر وایي چې دا وخت په صوبه کې ټوله توجه د خلکو د مسلو د هواری پر ځای غیر ضروری کارونو ته ورکول کیږي.
دې بیا یو ځلې چې دی نو جارحانه پالیسی شروع کړې ده او څومره مسلې چې دي هغه کو د سایبر مسله ده، هغه کو د فارم 45-47 مسله ده، هغه ټولې د خیبر د پښتونخوا د حکومت نه چې دی نو هغه کیږي. او دې ته مطلب وایه چې آفیشل کور حاصل دی، لکه وسایل هم د دې ځینې دي، پلیټ فارم هم زمونږ دی، کو توجه نه ورکولی کیږي. نو صرف او صرف هغه د خیبر پختونخوا مسلو او د عوامو مسلو ته نه ورکولی کیږي. کنه کم وخت چې په کار کولو باندې په کار ده چې هغه تیر کړی شي، د صوبې لپاره مطلب منصوبې راوړلی شي، د واجباتو خبرې وشي، نو هغه وخت چې دی هغه ټول یو قسم له په غیر ضروري ایشوز باندې چې دی نو هغه لګیا دی تیریږي.
خو تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګټ شوی دی، دا نه مني او وایي چې د صوبې خلکو ورته مینډیټ ورکړی او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وویل چې سره د دې چې د هغوی مینډیټ غلا شوی دی، بیا هم د مرکزی حکومت سره کار کولو ته آماده دي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعلی علی گندا پور کی سیرت دا غینا باوجود د سوبې د فارا د خلکو د فارا چې کوم دی د ګوګل جسټر فوټوګرا د دوی نیمونه لونه ورو کینا سو سره ام دا وای چې د خیبر په څیر کم یو رائټ کی کم یو شیر وی کاغه په نیک هایډل پروفیټ کی وی کاغه په ان اف سی دی ورډ شیر کی وی کاغه په نور مدنو کی دی، دا زموږ حق دی او دا به مونږه مرکز را کوي. خپل خیبر پښتونخوا د پاکستان زدا به دي او عام د پاکستان شهريان او دا هم تر اخره ان شاء الله.
د یادونه وردا چې دا وخت خیبر پښتونخوا د مالی بحران سره مخ ته، چې لکه بلې د عام ولس په ګډون سرکاري ملازمینو هم وخت په وخت احتجاجونه کړي دي او په صوبه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په زیاتېدو دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا مهال صوبه د خواوشا 1 ټریلیون روپو قرضدار ده، خو د دې باوجود په کوم لویو پرمختیایي منصوبو کار نه دی شوی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، د مومند او باجوړ خلک خوشاله دي چې سخت کار بارانونه په وخت وشول او هغه زمکو هم حاصل ورکړ چې په تیرو لسو کلونو کې نه وکړي. دوی وایي سګنیو بارانونو غنمو نورو فصلونو او ترکارو ته زیاته ګټه رسولې ده، خو دوی وایي اوس په دې پریشان دي چې په غنمو باندې د سرخۍ په نوم رنځ لګېدلی دی. هغوی د خیبر پښتونخوا د محکمه زراعت نه غوښتنه وکړه چې د دې سغم دې وخوري. د یادې ادارې یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته په ځواب کې وویل د غنمو په سرخۍ باید دوا پاشي وشي، کنه نو بیا نورو فصلونو ته هم یې زیان رسیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواش ترکزی په تفصیل لري.
بی وخت بارونو کې یو خاطه د غنمو فصل کې سرخی په نوم مرز لګولې، ولی بل خو کروندګر وای د غنمو نه علاوه نور سبزیانو او ځینې فصلونو ته د وبخورو په شکل کې ډیره ګټه ورکړې. د خیبر پښتونخوا په شمول قبایلی ضلعو کې په غریزو او سمو د روجې د شروع کېدو نه وړاندې وخت په وخت بارانونه شروع دي، او د محمود او باجوړ خلک وای د دوی جوړې او باراني بندونه د اوبو ډک شوي او د کویانو اوبه هم ورسره جګې شوې دي. د محمد خبریال او خپل شوخه څلور جربه د کروندې زمکه لرونکو ګل محمد مومن وای د دوی سیمه غلنې همیشه د اوبو مشکلات لري. د دغه ځای نه په اوړي کې ځینې خلک لاندې سیمو ته کډې کوي، خو سکه د دب خبره د تیرو لسو کالونو نه هم زیات باران نه شوي.
ما خپل هم پاغي کې مختلفې سبزیانې کړې دي، چې پاغي کې پیاز ساګونه دا شامل دي. دلته کې باراني فصلونه غنم اکثر وی غنم وربشي وی، نو دغه موږ هم زیات کړې دي. بیا د تنزدې ډیمونه دي چې د ډیمونو نه اکثر ازمکه چې دی هغه آباد شوی دي. باران چې کوم فائدہ دغه تر سوري درنو دا د ډیرو کلونو راسه مونږ ګورو چې دا سه فصل د وسه پوري مونږ ولاړ نه دی. دې څنګه چې دا وخت مونږ په غلنې هډ کوارټر او نږدې د مومند خواوشا کې ګورو
د باجوړ د خرکنو سیراج میا مشهد رډیو ته وویل د دوی سیمه کې هم ډیر باران نشوي او په غورنې واوري هم ورېدلې. موسم هم ډیر یخ شوی او اوبه هم زیاتې شوی. خود به وویل به وخت باران په غنمو یو مرز لګولې، نو هغه کوم یو
یو مرز راغله دی چې په انګریزي ژبه کې وترستوي د پښتو په ژبه کې ته سرخه مرز وي ماهرین وې شر دې په وجبم لکه پیداوار د 100 کې د 20% کمیرات لشي او خامخه غلې او بارانونو خډیر زیات نقصان کړي دي نو په کار د چې د ذمہدارو سره مرستي وشي
د محمد انبار تاتلوم د غرونو په منځ کې آباد او هوا رزمکه لري دغه ته د غرونو نه کالو سر د اوبو رود وهيږي خود اوبو د ذخیره تنظیم نشته دغه سیمو سیدونکو کاروندګر مقصود خان مشال رډیو ته وای دغه زمکی غنم سبزیان او میوادار بوټی ډیر خټو کوي خو کو حکومتي تنظیمات وشي او د اوبو د ذخیره کولو تنظیم هم وشي
درې څلور کال پنځه کال چې موږ وکتل انبار چې بڅوم نه فصل کاوه 5% فصل یې د پنځه شپږ کلونو تیر شو نه دی کړی چې څوک به و دلته نیر نه و او به هر حال ساکل چې موږ کوم فصل ته ګورو زوم چې ان شاء الله په مخ کې تیر شو په دغه باندې 15 کلونو شپږ کلو په غیب سي 100% دا زیات دی دا کم دی د واګل معلومي چې ډیر ښه فصل شوی دی
سګانې باران با کروندګر ته کوم رقم فائدہ ورکی او بل دا چې که غنم او مرز کړي نو کروندګر بیا څه کولی شي مشال رډیو هم دغه پوښتنه د محمدو د زراعت د محکمې انسپکټر او زرعي ماهر وارث خان نه کړي
په دې غنمو په پاڼه باندې یو ماشکې غونته کې نری غونته کې هغه ته د زراعت په جبه کې تیلیا یا افیکټس ویلې شي هغه تیلیا د دې تیز باران او یا د ګرمۍ نه ختميږي
تاسو د سرخی په حق له تاسو کو دې باندې فنجسایډ خوب پنګس د وای په کار چا په سپری کې کچارته سپری به ونه کې نو دا د نور گاونډینو پټو ته هم لګي په هوا سره او بو سره تک را تک سره کپړو لگے دو سرا خو پتا سے حالت کی چھے غنم و پانی و چشوی نئی پا شنوالی کی داغونا پی لگی دلی لگے لگے شنی نو دا کانٹرول کے دے شی کافی حدا پورے
دا خیبر پختونخوا دا موسمیات بو کمی پا خپلو پانا دا چلورم اپریل پا ماخام لکلی دی جمعی پورس ہم امکانات شتا چھے دا چترال کوزا او بردیر سوات شانگلا کوہستان بٹاگرام تورغر مان سہرا او ابتاباد کی بارانو نوشی او پزر نو زیونو کی گلے ہم ووری گی شانواز ترگزے مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازہ خبرونا راپورونا ویڈیو گانے تصویرونا او غگیز اخبرونے تر لاسه کولے شئی زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئی او له دوستانو سره شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې په ورستو ونیو کې د اوړو بیا کم شوې ده د اوړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین اوړه درآمد یا وارد کړي او دویمه دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوې دي چې تر لو وروستو خایي د اوړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځینې دوکانداران اوس هم اوړه په پخواني نرخ خرڅوي دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت دې د خوراک څخه د نورو شیانو بیې هم ټیټې کړي د شبیر احمد جان راپور اورو
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2500 نواله تر 3000 روپې تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړه وړونکي د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر به دی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپې ملالګل د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن سبا 2400 روپو لراغلي دا غسي چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه 3000 روپې باندې چې کوم ریټ وو هغه و 2700 نواله 2600 پر رالي دا غنم چې څو نه زیاتی
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سرنګوري نو علی جان چې د فرنیچر یا ترکاڼۍ روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده باید نور تو کی هم ارزان کړل شي
لوړو پنو کې کوم مطلب دا دې څو د 200 روپے ریټ کبي راغلی چې ضروري دي برکت فاری یو نور لري او چې ګرانی دی راځي اته دا چې څنګه پړو کې میرا کې چې دا چې په لیرو چې نو کې کې میرا کې لګا چر دې 7 ګرانی په 300 روپے کې لو دي دا چې وګه ته ګوره په 300 روپے کې لو ده چې دا چې فاری یو چې په دال مسرو کو چې چې نو کې میرا کې غریبانو خلک دې مطلب دا چې منځوري شته دا چې تا روجا
محمد عالم وایي چې زنه دکانداران اوس هم داسې دي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې اوړه خرڅوي. باید حکومت نرخونه راټیټولو کې خپل کردار ولوبوي.
دا اوړو په ریټونو کې چې کمی نو واضح کمی راغی، خو بعضې دکانداران اوس هم داسې دي چې لکه کم ریټ باندې خرڅوي. زما هغوی ته هم دا اپیل دی چې خدای ته وګوره، نو مهرباني وکړئ تاسو په دې خلکو باندې رحم وکړئ او تاسو پاک ریټ باندې چې کمی لکه مطلب دا 2400 روپیا باندې تروړه دا اسپیشل، نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي. او زمونږ حکومتونو ته خواست دی که هغه پروینشن ګورنمنټ دی او خصوصي تو باندې وفاقي حکومت دی، هغوی ته خواست دی چې یاره دا قام چې کم دی دا څو کاله دی ګران ډېر زیات اوسپلو د دې قوت خلک چې کمی دا د نش برابر دی، نو په دغه شان د نور اشیای خو ډونو چې دي که په دې پریډونو کې کمواله راغی نو دا پر قوم باندې احسان دی.
ځینو بېپاریانو په وینا د مرکزي حکومت لخوا په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې اوړو په ډېر ارزانه بیه ورکولو له وجې هم دا نرخونه راټیټ شوي دي، ځکه په یوټیلیټي سټورونو کې 40 کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1500 روپۍ ملاویږي. دغه ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرین هم د غنمو راتلو له وجې د اوړو په نرخ اغیز غورځېدلې دی. دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا په کوار ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې افغانستان ته نستنوي. دوی وایي زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نه به بې برخې شي، ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. دوی زیاتوي چې که د پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم درېم هیواد ته دې واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د وستلو گنگوسی رد کړی دی. په دې اړه نور حال کواټه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راک.
د خیبر پښتونخوا په کوهات ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی عالمیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده، مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې منجونې غټې دي او 190 پورې منجونې من ګورنمنت ګرلز سکولونو ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړې دي چې هغوی سره څه مالی انعام کیږي. خو داسې ماشومان چې هغه وړې دي د هغو لپاره هیڅ داسې یو سکیم نشته، نه داسې یو پراپر ښوونځی شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې یاره نور خلک مواقع نه ورکول کیږي، زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره دی مرکز ته ورزی. مشال ریډیو ته وای غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز دی، زموږ ارمانونه به نیمګړی پاتې شي.
یو بل کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورزی. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنې کړې شي چې هلته خپل زده کړې ترسره کړي.
که په پاکستان باندې موږ بوج نو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستنه کړې چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د اختر نوروز ته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا کورنۍ او چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 1 لک نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناده کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
رضون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. عوامی نیشنل ګوند او تحریک انصاف وایي په قومي اسمبلی کې د ګندارا کوریډور بل غیر آئینی دی او د دې مقصد د خیبر پښتونخوا حقونه غصب کول دي. پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی د اپریل پر دویمه د ګندارا کوریډور په نوم بل د قومي اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی و چې د په وینا مقصد د پاکستان په سیمه کې د بد مت مذهب اکثریتي هیوادونو سره وصل کول دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاحکار وایي چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا، تیلو او ګیس د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو ترلاسه کولو هلې ډلې پیل کړي دي. مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د خیبر پښتونخوا سره باندې 1400 روپۍ پوروړی دی چې پکې د بجلی، تیلو او ګیس ګټې ترڅنګ هغه پیسې شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 زیږدیز کال کې په صوبه کې د قبایلي ضلعو ورګړېدو وروسته دوی له ورکړی وی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي له پاکستان نه غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شارډي افیر یا ناظم الامور جنید وزیری سره ولیدل او په دې اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د دوو نړیوالو نه حکومتي ادارو په مرسته هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته سپارل دي چې ایران له خپلې خبرې وستلی وو. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فاردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په مندني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطین ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوې ملیشي په وروستو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټلنونو کې پټې ستراتیژي غونډې کوي. اوریدونکو اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکې ادارې اوچا ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ځمکلاندې بمونو او چوونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. دا خبره هغې ادارې پرون د ځمکلاندې بمونو د خطرونو په اړه د آگاهۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې کړې ده. اخوا د طالبانو حکومت وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ناچودونکو توکو په چودنو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودېدلي مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو راپورتر ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیره بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینیت پر خپل ایکس پانه لیکلی د ماینونو د خطر په نړیوال ورځ دی د ماین پاکی او دغه راز د ماینونو او ناچاو د وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکی ډاډمنه شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې ماینونه او له جګړې نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستانه نیولې تر سودان، اوکراین او غزې پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو اویا نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ادارې رئیس نورالدین رستمخیل په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوي، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه و دیر شزی وژل شوی او 311 نارینه او اویا شزی ټپیانی شوی دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لري ته وګورئ. اوریدونکو، په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولی دی چې پکې ورسره غوښتنه دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پریکړې په شاشي د کمیټې مخکښ غړو مشال لیلی ته وویل چې د اپریل 4 می په لیک کې له حکومت غوښتنه دي چې د افغانانو سره د ناوړه چلند هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو یو شمېر افغانانو هم مشال لیلی ته دا خبره تایید کړې ده. تفصیل په دې راپور کې وروچی نه دلی برابر کړي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیل منیزا کاکړ د اپریل په 4 مشال لیډیو ته ویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د ناروا چلند ودرول شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې لمخې حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زره واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهر حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونه او خزی په زور لیږل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده. نو ول بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي. د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه دو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دی.
طاهر حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهر حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی سوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زره دی د پاکستان نه اوسي. د طاهر حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروخ بوکټی د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولی. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سند صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړی چې د اپریل 15مې څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو ایستلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې. هغه موږ ته هم راجاو کو دلته ډېر کسان رالی چې اوس بیا موږ څه کوو. مخکې هم داسې پریشانۍ تېره شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کړم. تر اوسه پورې دغسې یو لوړ پورې چارواکو سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانانو ته مهلت ورکول شي، دغسې زر ایستل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغسې پولیس ورشي، پولیس وځوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي. د دې ترڅنګ 8.5 لک افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال له لومبر د لومبۍ نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د خیبر ضلع خلک وایي چې هلته د شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو لپاره د نادره مرکزونه کم او آبادی پرې زیاته ده. دوی شکایت کوي چې په دغو مرکزونو کې بیلابیل ډول اسناد ډیر په کړاو ترلاسه کوي او د شناختي کارډونو د نشتوالي له وجې میرمنې د یو شمیر نړیوالو امدادي ادارو د مالی مرستو نه هم محروم دي. بلخوا د خیبر ضلع د یو اویا یمې حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل غنی اپریدی وایي چې په دې لړ کې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د نادرا مشر ډایرکټر جنرال سره لیدلی او دا ستونزه یې ورته وړاندې کړې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د نادرا په مرکزونو کې ډیر رش جوړ شوی او په وخت کار نه کیږي. دوی وایي د شناختی کارډ، فارم بی، فارسی او داسې یو شمیر اسناد پکې په اسانه نشي ترلاسه کولای. د باډې تحصیل د سپین خبر ویلج چیرمین جاوید خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې د باډې آبادی زیاته ده او د نادرا یوازې یو دفتر پکې فعال دی او دا ناکافی دی.
د باډې تحصیل باندې 4.5 لک آبادی دو د سب ډیویژن دی. دغه آبادی لایې د باړې تحصیل کې یو نادره ورکړې ده او په هغه نادره باندې دومره هجوم او راشوي. دغه د باړې خلک خپل شنادي کارډ جوړول، فارم بی جوړول چې عوامو ته ډېر تکلیف دی. په دا باندې څلور کونټرې دي. فی کونټر 30-25 کسان ډیلی کوي، نو لهذا دغه کونټرې چې زیاتې شي او بلکې په بوړا کې اوس حالات ډېر ښکلي دي، ښه امن دی او دغه چې نادرې شیپ ډبل شي، مورنینګ وي او ایوننګ وي، نو د بوړې رش په لږ کم شي. کنی دا نه ختمېدونکی رش دی او دا به عوامو ته بالکل تر اخره پر دا تکلیف وي.
اختر علی شنوار وای چې جمرود لنډی کوتل او تیرا کې هم ورته صورت حال دی او د شخصي اسنادو په تر لاسه کولو کې ډیر مشکل سره مخ دی.
دلته په تحصیل لنډی کوتل کې او بیا خاص کر په تیرا کې په جمرود علاقه کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. ځای کم دی، سپیس کم دی پکې، او ورسره چې سټاف پکې کم دی، کمپیوټر او سیستم پکې کم دی، عوام ډیر زیاتی او علاقی ډیر زیاتی دي، او د دې لپاره دا یو سنټر چې دی کنه دا کافی نه دی.
د خیبر ضلع یو بیا حلقه نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی فضل غنی پرده وایي چې دوی په دې لړ کې په پېښور کې د خیبر پختونخوا د نادرا ډایرکټر جنرال سره لیدلی او د خیبر ضلع د ولس ستونزې ورته وړاندې کړي.
ڈی جی صاحب چکن دے منہ دے بڑے پرتی فوری طور پر دی وین مطالبہ اگڑا چی دل تا منگلا وین روکو دا او دا چی گرجی پر مختلف کمونو کی دو غلبی منگ شیڈول ویرکو نو چا نچا راش پی چکم دے دے بڑے پر نادرہ بندے کم شی نو انشاءاللہ زی مو کوشش دارا ذاتی طور بندے چی زیان چی وار نادرہ بلا وشی زکا چی دے بڑے سب ڈیویجن چھے لکا بدی دا او ویسرا دے جمرو سب ڈیویجن میں بھی دوانی ملا کا پیرا بدی دا ویسرا رنڈی کو ترن دوانی ملا کا پیرا بدی دا نو دے بڑے دیر انتہائی آبادی ہم زیادہ دا کمونم دیر دی کم سے کم دے اوفر دی او کمونہ بڑا کی پروتے دی.
دا خبر زلی دا بلدیتی حکومتونو دا نمائندگانو دا ریکارڈ ترمخه دا محل هلتا په زرګونه میرمنې احساس نشونما پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام او احساس کفالت پروگرام مالی مرستو نه د شناختی کارډونو د نشتوالي له امله محروم دي او په کار ده چې حکومت ورته د نادرا د مرکزونو سهولتونه زیات کړي چې دغه مرستې پرې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو سوات ته. د سوات اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ضلع تر ټولو لوی او مرکزی سیدو شریف روغتون کې د سی ټی سکین او ایم آر آی ماشینونه چې د رنځورانو د بیلابیلو مرضونو تشخیص لپاره کارول کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې خراب دي. دوی وایي مجبور دي چې په شخصي مرکزونو کې د ناروغانو د تشخیص لپاره په ګرانه بیا دغه ټیسټونه وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد روغتون کې دی ورته دغه ماشینان برابر کړي. بلخوا د سیدو شریف روغتون مشر وایي دا ماشینونه ډیر ګران بیه دي. دوی دوه واره مرمت هم وکړ خو اوس به لازمی نوي ماشینونه لګوي. په دې حقله تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
د سوات سیدو شریف گروپ آف ہاسپیٹل یو استے ایم آر آئی او سی ٹی اسکین مشین د تیرو پنځو کلونو راهیسې خراب دی. دغه مشین باندې د سینٹر اسپتال، سیدو اسپتال او د سیدو میڈیکل کالج ٹیچنگ اسپتال ته ورغلی مریضانو ټیسټونه کیدل. سینٹر اسپتال کې د رنځورانو سره ورغلی د سلام پور د سیبزاده وای چې په لوی ودانۍ کې پروت دغه مشین خرابتیا لوجه دوی ته لوی مشکل جوړ شوی.
ګرانه ګرانۍ کې چې هم دلته کې نه روزګار شته نه بل څه شته او بیا کته ته مریض شي مونږ غریب سړی ته نمګا غن نشو بیا دغه کولی هغه مونږ نشو بیا لکه زیته نشو رسولی ځکه چې دلته کې په کور کې ډوډۍ پیدا کړو که ایم آر آی له سی ټی سکین له پیسې پیدا کړو ځکه چې په دې هسپتال کې دننه زما په خیال چې په 3500 روپۍ باندې ایم آر آی کېږي او بهر چې دنو په 8500 روپۍ کېږي. دلته کې سی ټی سکین چې 1500 روپۍ کېږي نو بهر په 5500 روپۍ کېږي. نو لکه دا سونه پرخت دی که دغه مونږ د میلو شي نو عوام به د دې حکومت ډېر مشکوري.
د سیمې مدني پال او سیاسي غړی عمر حیات عرف سپین خان چې د یو رنځور پښتنې ته اسپتال ته ورغلی وایي چې سرکاري ماشین په خرابتیا یې احتجاج هم کړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوات او خواوشا سیمو رنځورانو لپاره دغه ماشین جوړ کړي.
پرایویټ خو هر ځای کې دي، اته دي نه دي لس دي چې ته کم ځای ته پرایویټ ځای چې سی ټی سکین هم شته او مطلب دا دی چې ایم آر آی هم شته. خو غریب سړی مطلب دا دی رپورټ کوي څنګه دې دپاره راځي چې یاره مطلب دا دی زما فری علاج وشي. ډېر تکلیف دی. پل را علما په خوده یقین و د خلک راځي ایم آر آی سی ټی سکین و تلیکی او پرایویټ سی چې پرایویټ لا شیخ خپل جیب ته وګوري واپس سی نو په کار دي چې پوری تو ادا سی ټی سکین هم ټیکی او دا ایم آر آی هم ټیکی.
د سیدو شریف گروپ آف ہاسپیٹل چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اسحار الحق په دغه اړه بشار ډېر تو ویل چې ایم آر آی مشین ډېر قیمت لري او بیا دغه چلولو باندې هم لوی خرچه راځي. دوه ځله دغه مشین دوی مرمت کړي اوس ولله د حل بل لاره ګوري.
اس پدی کی جی کم ٹیکنیکل فارٹ راغلے دین آغا دسی دے چی سونا دے مشین قیمت دے داغی نے بزیات پیسے لگی نو بیا گورنمنٹ دا ڈیسی جنو کو جی دا مونگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پا موڈ بانی دلتا دا مشین چلو نو آغی کے با دا مسله هم ناراضي او گورنمنٹ تبا سلاسی زم نے کی دا پروسیس یو پیرا کمپلیٹ شی او پتہ نشتا بیا چونکہ ردی ریسپانسیبلٹی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن سر دا نو پتہ نشتا چی پسو جبانی اگا پروسیس کمپلیٹ نہ شو اس منگا بیا دا کیس ٹیک اپ کر دے دا منگا دلتا منسٹر سے چی دے وہ تم فائل ور کڑے دے چی دا دوبارہ ٹیک اپ کی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سر
دا سید شریف درې لوی هسپتالونو ته روزانه تر 1500 نه زیات رنځوران د علاج لپاره ورځي د کې روزانه ډاکټران تر 1500 نه زیات مریضانو ته د سیټی سکین او ایم آر آی ماشینونو په ذریعہ د بیلابیلو رنځورانو تشخیص لپاره ټیسټونه لیکي خو د سرکاري ماشین خرابتیا له وجې رنځوران بهر په شخصي لیبارټرو کې دغه ټیسټونه په ګرانه بیه کولو مجبور دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
اوریدونکو، هر د هر کال په سیر سخ کال هم د خیبر پختونخوا یو سکھ سوداګر سردار درشن سنگھ په لاهور کې د افطار لپاره دسترخوان لګولی چې هر ورځ پکې سلګونه کسان روژه ماتوي. درشن سنگھ وایي هڅه کوي چې له مذهبي اختلافاتو هخوا د انسانیت خدمت وکړي. په دې اړه نور له لاهور نه زموږ خبریال طاهر جمیل تفسیر راکړي.
اسی خو په لاهور کې هر کال د روزي میاست کې ګڼ شمیر خلک د غریبانو او بیوسه خلکو لپاره د افطار یا روزه ماتی بندوبست کوي. خو نن سبا دلته یو منفرد دسترخوان د پاملرنې مرکز دی. دغه دسترخوان د یو سکھ سوداګر سردار درشن سنگ لخوا لګول شي. د ښار په مشهور لبرټي بازار کې په دغه دسترخوان هر ورځ سلګونه کسان روژه ماتوي.
زمونږ د سلور پنځه کالونه روژه ماتې مونږ ورکو، په دې کې ډیلی زمونږ چینج دی، یعنی بریانی د پکې، وخم د پکې، آلو کیمم د پکې، انډه او کوفتیم د پکې ډیلی چینج دی. نن په څنګه چې نن تاسو تخکاری علیم دی، نن نو دس ډیلی مختلف چینج مینیو ده. زمونږ یو سو کاله مخکې زه د چا افطاری ته تلی وم، نو هلته نه چې راووتم نو بیا مونږ ته غریبانن پر روډ باندې وګیو. نو دا غې نه پس بیا ما سوچ وکړو چې مونږ ولې په دې روژه کې مونږ 2-300 کسان یا 1500 کسان ته مونږ روژه ماته ولې نشو ورکوله. نو هغه بیا ما د خپل هغه نه سټارټ کړو 200 کسانو، په دویم ورځ مونږ 1500 کسانو کو، بیا مونږ یو ټارګټ جوړ کړو چې 1500 کسانو ته مونږ ډیلی لنګر ورکو.
درشن سنگھ تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او له 1300 کلونو راهیسې د لاهور په لیبرټی مارکیټ کې د جامو کاروبار کوي.
پکی پکی کے ایریا تیرا کے پیدا شوے ماں، اور تقریباً 98 لاہور تا بزنس تا رات لما، اور 2000 نظمہ بزنس تے سنگھ برادر پا نامے باندے، اور 78 کے پیخور خار تر آگلے ماں، اور زما والد صاحب زما نکل چکم ہو آغا زمونگ پا پیخور کے گردوارا بائی جو گا سنگھ پا نوم باندے دا پا ڈبگری گارڈن کے دا آغه ټول سیستم زما د نیکه پلاس کې وو، او دا آغه زینم مونږ سیستم زم خپل سکول مل تشتا بای جوګا سنگ پنوم باندې، او زمون کمیونټي چې کوم په خور کې و ټوله آغه نن سبا سلاور کې دي سن انکانا سب تر له مختلف زینو تر لاړ. زه د 2012 نه زما په امډم پلاور کې ده.
د درشن سنگھ په دغه دسترخوان ته د شاوخوا سیمو څخه مزدوران، پیریګر، ډرایوران او لاروی په لوی شمیر کې راځي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویل چې د ګرانۍ په دې دور کې د مزدورکار خلکو لپاره له ځان روزه ماتول مشکله شوي. دغه دسترخوان سره د وخت او د پیسو بچت راځي.
زمانم خالد د ګاردین زما غونډه ورځ مې روزه والا او دغه اقام دې روزه ماته مو دغه کار ده. بس مسلمانانو لپاره مې روزه کار دیو، هر څړي ثواب دې دل لپاره.
3061 ډرایور دلتا افطاری انتظام کرے او دا درشن سنگھ یادی گی او زین دلتا ایثار کرم ما دلتا ٹیم ہم بچت چھ پیسے ہم بچت چھ دا انسانیت خدمت دے او دیر خکارے وکو او رمی ہوتا دوا وکڑلی او امداغا سے کسان پکار دی نور چھ دیکھے دا لگا نشتا دے کم سیبی ایسیت خلق دے دا غا سے دا او امت او د خلکو خدمت دی کوي او ان شاء الله دے ودے اللہ خدے اجر ورکړي.
مانم دے اشرف خان دلته سیده درشن صاحب روزامات ور کئی ډیر خلګو لے ورکش پګو سوا خلق دی دلته روزامات خوشی کئی ډیر غریبانان خلق دی سی واسا نه لري روزامات پیسې ور سره نشته سی منګ وندیم شته لکه منګا سی دلته پردی مزدوری کو بیا دلته راسی روزامات ماتو دی ډیر مهربانی دا دونه زیات بندوبست کړه دی ډیر مهربانی.
د لاهور خلق وای چې درشن سنگ دغه دسترخوان د غریبانو لپاره د اسانتیا سره د مذهبی رواداری اور ورولی یو روخانه مثال هم ده. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاہور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د روزې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن درته د لیلۃ القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکوو. دا ورځ کله راځي؟ همداراز وابوري چې ضروری نه ده چې د قدر شپې نخې نخانی درته جوت شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروری دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امور دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
د لیلۃ القدر شریف مبارک یو ورور پوښتنه کړې ده. لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي. او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی. په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډېر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي. نو په دې خاطر باندې ته لیلۃ القدر وایي. دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډېر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د اوویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده. او نور عام روایت چې دی هغه د طاقو شپو په باره کې دي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام را اوبلل او د لیلۃ القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوی تر رسیدلی او پختنه ترې وکړه. نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې په صحابہ کرام کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کاکا زوی وو او په صحابہ کرام کې کشر وو، هغه مبارک نه پختنه وکړه چې ته وایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړي دي لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسې. نو د دې وجنا دا لیلۃ القدر چې دی په دې اخیری عشره کې د اخیری عشرې اومه شپه چې دی همدا راځي، نو دا غالب ګمان د دې دی. ځینې علماو د دې نه استدلال کړی دی چې دا د القدر کلمه په قرآن کریم کې په سورۃ قدر کې درې کاره تر راغلي ده او دا نه حروف لري. نه ته چې په دریو کې ضرب ورکړي نو د دې نه ویش جوړیږي، نو همدغه ویشتمه شپه ده. ځینې علما به استدلال کوي که سړی هره شپه شل رکات تراوی کی او په هر رکات کې یو رکو د قران کریم تلاوت کی نو بیخی اتوماتیکی توګه باندې په ویشتمه شپه باندې قران کریم ختمیږي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده. او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده. هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.